په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل زنو ریاست نورې د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال رامز ال اکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر مرستو متکی دي. یونامه بیګا په یو ټویټ کې د ښاغلي ال اکبروف له قوله ویلي چې تر اوسه هیڅ هڅونکي پرمختګونه نه ترسترګو کېږي چې آیا نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. ال اکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې پر افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو اندازه تر 15% پورې انکمه شوې. د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې او د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. هغه زیاته کړې چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګېږي. ملګرو ملتونو او شریکانو پر روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره د 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړې دي. یونما په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړې او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو خبره داسې مهال کوي چې د مارچ 8 په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د یو بل خبر لمخدم ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیون وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 کال کې 3 میلیونه یو لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. او چا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شامل دي. په سیویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمد مهرابي وایي 13 میاشتې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شوي 3 میلیارد ډالرو شتمنۍ په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړې چې په څه ډول کېدی شي هغه د پولیس ثبات سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوي 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه و تیر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شوې. شاه محمد مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی وویل په هغه غونډه کې چې د دې بورډ څلورو غړو په انلاین بڼه د فبروري په 14 ترسره کړه د دغو پیسو د لګولو پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي طرحه دا ده چې د پولیس ثبات لپاره د کومو لازمو اصولو له مخې او د کومو بالقوا اهدافو لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې لګول کېدای شي. ښاغلي مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیس ثبات د ټینګښت او د افغانستان د اثارو د نرخ د بې ثباتۍ د کمولو لپاره ولګول شي. د دغه امانتي صندوق غړو ویلي لکه چې دغه پیسې له ازادېدو وروسته د امریکا د مالیې وزارت یو ځانګړي حساب او له هغه وروسته سویس ته انتقال شوي تر اوسه 70 میلیون ډالر ګټه کړې ده. په پاکستان کې یوه محکمه د هیواد د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بي پورز وویل له عمران خان څخه څو ځلې وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي خو د سرغړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشي شي. د عمران خان مدافع وکیل د 5 ورځو په مخ د محکمې د دې حکم د ځنډېدو غوښتنه وکړه. ویل چې عمران خان د 2 نورو قضایاو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و خو قاضي دا درخواست رد کړ. تاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې وی. چیرې چې تاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاوروف به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کولی تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د لویدیز چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون نیمیاشتې د جی شل غونډې وروسته په یوه خونه کې نه دي لیدل شوي. هغه مهال هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه. او د یونان لاریسا ښار ته نږدې تېره شپه د دو ریل ګاډو د ټکر له امله تر دیرشو ډېر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. لاریسا ښار د پلازمېنې اتل اتن شمال ته په 300 کیلومتر کې پروت ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي د ځوان فکر پروګرام دی او زه فرید سیال پکې ستاسو کوربنه یم. دیالس کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړل چې له مخې هر کال د فبروري میاشتې 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو دې مسلې ته د ملګرو ملتونو پام چا ورواړوه. د ملګرو ملتونو تر پریکړې نږدې اواله سیزه مخکې د بنگلاديش خلکو د ملګرو ملتونو هغه مهال عمومي منشي کوفی انان ته په یو لیک کې د دې ورځې د لمانځلو غوښتنه وکړه. دوی په مورنۍ ژبه د لیک لوست حق غوښتنې مبارزې لپاره وړاندیز وکړ. د پاکستان له رامنځته کېدو څو موده وروسته د دې هیواد نوي مؤسسه او مشر جنرال محمد علي جناح د اوسني بنګلاديش پلازمینې ډاکا کې چې هغه وخت ختیځ پاکستان بلل کېده یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې اردو یوازې به د پاکستان رسمي ژبه وي. هدف یې دا و چې یوازې په اردو په پاکستان کې وي او د پاکستان وګړي به په دې ژبه خبرې کوي. نه یوازې د هغې غونډې ګډونوالو د ښاغلي جناب پر دې څرګندونو سخت غبرګون څرګند کړ، بلکې له هغې وروسته د بنګلاديش اوسیدونکو پراخ احتجاجونه وکړل چې د ډاکې پانتونی مرکز و. بنګالیان اندېښمن وو چې که پر دوی بله ژبه وتپل شي نه یوازې دا چې راتلونکي نسلونه به یې په خپله مورنۍ ژبه له زده کړو محروم پاتې شي، بلکې خپله بنګالي ژبه به هم له منځه لاړ شي. نو له همغې ورځې وروسته د دې ژبې د رسمي کېدو لپاره هڅې پیل شوې او بالاخره نتیجه دا شوه چې بنګالي ژبه هم په رسمیت وپېژندل شوله او بنګلاديش کلونه وروسته تقریبا 19 کاله وروسته د پاکستان ازادي واخیستله او یو مستقل هیواد شو. سکال د ملګرو ملتونو شعار دا دی چې تعلیم ته لاسرسی په بیلابیلو ژبو باید وي، ځکه دا هغه اړتیا ده چې زده کړې بدلولی شي. ملګرو ملتونو وایي په نړۍ کې د نفوس 40% په هغو ژبو چې غږیږي او پوهیږي پرې زده کړې نه ترلاسه کوي. نن موږ هم په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره ارزښت لري، ولې باید ژبه وساتل شي او څنګه کولی شو چې ژبې وساتو. په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم را سره شته ده، د پوهنتون استاد روخان الله روخان، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین چې د دوی مورنۍ ژبه گواری ده او د افغانستان د چې د گواری ژبه د افغانستان په کومو سیمو کې ده او کوم خلک په دغه ژبه خبرې کوي، دا به هم د شریف الله سانین نه واورو، خبرې به پرې وکړو. څېړونکی ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزی هم را سره په خبرونه کې دي. په دې اړه به سره باسو کړو چې ژبه څنګه رامنځته شوې ده، ارزښت به هم راته ووایي او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې باید ماشومان په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي. د خبرونه میلمانه هم با استراغلی دی وربشو خغلی نیازی ته ستړي مشي. خغلی نیازی په خیر راغلی. تاسو رته په پایل کې وایئ چې موږ ژبه څنګه تعریفو، خپل ژبه څه ته وایو؟
ډېر مننه تاسو د پروګرام میلمنو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې مبارکي ورته وایم. ژبه تعریف د ژبې البته د اصولو په لحاظ باندې کېدی شي له څو اړخونو ژبه تعریف شي. د ټولنپوهنې له اړخه، د ژبپوهنې له اړخه، همدغه ډول د وګړپوهنې له اړخه، خو په ټوله کې یو ساده او عام تعریف د ژبې چې هغه پخوا داسې ویل کېدل چې ژبه د پوهولو او راپوهولو یو وسیله ده چې انسانان پرې په خپلو منځونو کې خبرې اترې کوي، خپل فکرونه او خپل انګیرنې او انګیرنې پرې نورو ته انتقالوي. همدغه ډول ژبه د غږیزو او اوریزو سمبولونو یو داسې غونډه چې انسانان پرې خپل مفاهیم او خپل مطلبونه نورو ته وړاندې کوي. همدغه ډول د ژبې نور هم ډېر تعریفات شوي، خو په لنډ ډول همدغه تعریفات، البته بیا دغه تعریفاتو کې وروسته نور زیاتونې شوي چې ژبه یوازې د پوهولو او د راپوهولو یو وسیله نه، بلکې د قومونو ملتونو د هویت او د تاریخ او د فرهنګ یو داسې نښه ده چې د دوی تیر ماضي تاریخ او فرهنګ او کړولو دودونه وانانات او سره تړلي دي. همدغه ډول ځینې نور تعریفات او ځینې نورې برخې هم دوی سره یو ځای کېدای شي چې البته په موضوع کې ټولندې بحث مقرر نه پاهې باندې بحث وکړو.
ډېره مننه. که دا هم راته ووایې نیازه صاحب چې یو ژبه څنګه رامنځته کېږي او په نړۍ کې چې موږ کله وینو حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خلک په متفاوتو ژبو باندې خبرې کوي، دغه د ژبو ډېروالی له کومه شوی دی او څنګه یو ژبه رامنځته شوې ده؟
په دې اړه په عمومي ډول باندې نن سبا موږ سره په علمي لحاظ دوه ډوله نظریات دي. یو د سماوي ادیانو نظریات دي چې د هغوی په بنسټ باندې ژبه څه ډول رامنځته شوې، او یو وروسته وروسته د نیچرالستانو او یا د علومو د بېلابېلو برخو د پوهانو نظریات دي چې ژبه رامنځته شوې. د سماوي ادیانو پر بنسټ باندې ټولې ژبې خدای تعالی پیدا کړې او انسانانو ته ورښودلي، او زموږ د اسلام د مبین دین د احکاماتو پر اساس باندې د پرلهنشان په حکم باندې چې وعلم آدم الاسماء كلها، چې آدم علیه السلام ته ټولو شیانو نومونه ورښودل شول، د نومونو اطلاق په ژبه کې وي. همدغه ډول په قرآن کې بل ځای وي چې خلق الانسان علمه البیان، نو خدای تعالی انسان خلق او بیا هغه د بیان او د خبرو اترو واک او صلاحیت ورکړ. همدغه ډول دا ژبې وروسته چې کله دنیا ته راغلي او په دنیا کې د بېلابېلو قومونو د تیتېدو او نسلونو د زیاتېدو سره لومړی یوه ژبه او لهجو ګردودونو بدل شوې، او بیا هغه ګردودونه او لهجې بېلابېلو وختونو زمانو سره د جغرافیایي او طبیعي موانع او ځینو نورو مسایلو پر اساس باندې په بېلابېلو ژبو باندې اوښتي دي. اما په مقابل کې مثال به زموږ خپل عقیده هم همدا ده، د نیچرالستانو یا د طبیعت د علومو د نورو برخو پوهان بېلابېل نظریات لري. څوک چې ژبې انسانانو د اشارو په توګه د غږونو په توګه د نورو حیواناتو نه تقلید کړي دي، او یا اداره چې د ژوندانه په پیل کې د ضرورتونو پر اساس باندې ځینې غږونه د دوی لپاره راوتي دي، یا د درد او د احساس او یا د نورو مسایلو په برخه کې، یا هم د وحشي ځناورو ډالونکو ځناورو له ویرې څخه دوی د خطر دپاره ځینې سمبولونه او ځینې نښې او ځینې غږونه ټاکلي، چې دغه غږونه جل پر غږونه بل اخره وروسته په ژبه بدل شوي او دې ته پرمختګ او وسط ورکړل شوی دی. همدغه ډول د تقلید پیښې دي نوې. خو په هر صورت هغه څه چې زموږ عقیده ده او عمومي هغه دا ده چې ژبې خدای تعالی پیدا کړې او د انسانانو د تولد او د تکثر په نتیجه کې بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو وختونو سره په لهجو بدل شوي، او دا لهجې نور سیمو ته منتقل شوي دي. نو د ژبې د پیدایښت په اړه هغه عمومي نظر په دغه ډول باندې
ډېره مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. زموږ بل میلما غلی شریف الله سنین هم وصل شوی دی. تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وایي چې تاسو په ګواری ژبه باندې خبرې کوئ، د دغه ژبې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ چې دا د افغانستان په کومه سیمه کې ده، کوم خلک پرې خبرې کوي، او په ټوله کې دغه ژبه تر اوسه پورې څومره ژوندۍ پاتې ده؟
مننه کور مو ودان سیال صاحب، خوشاله اوسئ. گوری ژبه خو د هند اروپایی ژب کورنۍ د هریک ژب خاخ د هریک ژب تانگی ژبه ده. دغه ژبه زمونږ په هیواد کې د هیواد ختیځ ته د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ، غازی آباد ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ویونکي لري، او پر غازی آباد ولسوالی او د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالی سربیره په ځینو نورو سیمو کې هم د دې ژبې د لهجو ویونکي شته. پر کونړ سربیره د ننګرهار ولایت او د کابل ولایت کې هم په سلګونو کورنۍ د ګوري ژبې ویونکي اوسیږي، میش دي، په خپله ژبه غږیږي، په خپله ژبه خبرې کوي، په خپل فامیل کې، په خپل کور کې. د هیواد سربیره بیا د پښتونخوا په دیر کوهستان، سوات کوهستان او د چترال په بېلابېلو سیمو کې د ګوري ژبې ویونکي میش دي او په همدې ژبه خبرې کوي. اوس فی الحال د ګوري ژبې وضعیت، ګوري ژبه خپله الفبا لري، لیکنه سیستم یې برابر دی، په ګوري ژبه لیکلوس کېږي، د ژبې آداب او فرهنګ په برخه کې بېلابېل آثار چاپ شوي دي، او دغه د ادب او فرهنګ په برخه کې دغه لړۍ لا روانه ده. ساری چاپیږي، خپرونې پکېږي، نو ځینې ژبې د ودې پیاوړتیا او بډاینې لپاره خو هڅه مونږ خو تر خپلې وسې پورې هڅه کوو، او درې ژبې فرهنګیان لیکوال شاعران هم هڅه کوي چې د خپلې ژبې لپاره کار وکړي، د ژبې د بډاینې لپاره، د ودې لپاره. نو په دې برخه کې د
تاسو ته په خپل وای سنیم صاحب په بخښنه سره، تاسو خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړی یاست، په دې برخه کې مو کار کړی دی، خپل مو د دغه ژبې لپاره څومره کار کړی؟
مون خو د دې زما شخصا خپل تقریبا درې اثر زما چاپ شوی دی، یو د غوري ژبې د الف با دا د وی ژبې لپاره د اساس او بنسټ حیثیت لري، د علوم اکاډمۍ د متخصصو مسلکی پوهانو او استادانو په لارښوونه او راهنمایي د الفبا بشپړه شوې ده، چاپ شوې ده، او د همدغه الفبا پر بنسټ د غوري ژبې بیلابیلې مقالې، لیکنې، آثار او خپرونې خپریږي. او بل اثر مې د غوري ژبې ولسی ادبیات په نامه چاپ شوې چې دی کې په دې اثر کې د غوري ژبې د ولسی ادبیاتو بیلابیلې برخې څېړل شوې دي، او بحث او څېړنه پې تر سره شوې ده. او بل اثر چې همدغه سږ کال چاپ شو تازه، هغه د غوري ژبې د فونولوژي اثر دی، د ګرامر برخه ده چې هغه هم همدا سږ کال چاپ شو. او نور ځینې اثار زما شخصا خپل ډیر د غوري ژبې او ادب په برخه کې ناچاپ دي، تقریبا څلور پنځه اثار نور هم بس چاپ پلان دي، تر اوسه چاپ شوي نه دي خو کار پی روان دی، او نور مونږ هڅه کوو چې دې ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې تر خپلې وسې کار وکړو، او له متروکېدو لکېدو او رکېدو یې وژغورو.
مننه. په دې بروسته خبرې وکړو چې دغه ژبه څنګه ویم کې کم شوې دي که نه، او څومره د دې احتمال شته چې دغه ژبه ورکه شي. وروسته به دې پوښتنې ته راشو، خو اوس به ورشو زموږ بل قدرمن میلمه ریاض مقام صاحب موږ سره وصل شوی دی. تاسو هم ستړي مشي، ښه راغلاست. تاسو راته ووایئ چې مخکې موږ دغه پوښتنه مطرح کړه چې ژبې څنګه رامنځته شوي دي، او همدارنګه په نړۍ کې ولې بیلابیلې ژبې شته ده، که تاسو راته ووایئ په علمي ډول باندې ولې یو ژبه رامنځته کیږي او ولې یو ژبه له منځه ځي؟
ډیره مهمه سیال صاحب، زه په خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. را به شو پوښتنه ته چې ژبې څنګه رامنځته شوې، په دې اړه بیلابیلې نظریې ورکړل شوي دي. یوه نظریه چې زموږ دیني اړخ لري، مثلا هغه کې دا ویل کیږي چې مثلا آدم علیه السلام ته الله جل شانه ژبې ورښودلې وي، او وروسته ویل کیږي چې مثلا ځینې روایت دا دي چې دغه ژبې په بیلابیلو لویو تختو چې د خښتو په څیر وي هلته لیکل شوي وي، او وروسته مثلا دا په یو بټۍ کې پخې شوي او ساتل شوي وي. کله چې د نوح علیه السلام په وخت کې طوفان راځي، نو دغه بیلابیلو برخو ته انتقالیږي، او چا چې کومه تخته وموندله هماغه ژبه انتخاب کړله. یو دا بیل بحث دی. بل چې یو څه داسې منطقي توګه هڅه شوي چې ځواب ورته پیدا شي، هغه دا ده چې ژبې په لومړیو کې انسانان چې کله کم و تعداد او دوی له نورو حیواناتو څخه د ویرې پر مهال یو څه ناشنا غږونه راویستل، دغه غږونه د یو بل د خبرولو لپاره د خطر د زنګ په توګه کارول کېده. ورو ورو دغه حرکت او دغه کار یو تسلسل پیدا کوي، یو نظم پیدا کوي، او پر یوې ژبې اوړي، او یو افهام او تفهیم د وسیلې په توګه بیا کارول کېږي. نو د ژبې رامنځته کېدو په نورې نظریو مشته ده، خو دغه دوه چې دي لکه واضح دي. بلخ پوښتنه د دې پوښتنې بله برخه دا وه چې ولې په خلک په نړۍ کې په بیلابیلو ژبو خبرې کوي. د ده هم بیلابیل دلایل کېدای شي، کله ناکله یوه ژبه په څو ژبو تقسیم شي، مثلا د خلکو ډېروالی، جغرافیې ویش، دا او دې ته مسایل دې سبب شي چې ژبې په نړۍ کې ډېرې وي، او په مختلفو سیمو کې خلک په مختلفو ژبو او د مختلفو قراردادونو په اساس افهام او تفهیم وکړي.
مننه. کور ودان اوریدونکو لرو، اوریدونکو ته باور شو. سلامونه ستړي مشه، څوک یاست، لکوم ځای موړی کني ولیدا؟
د پراوله تبکو او سوالې حکیار خبرې کوم.
حکیار صاحب ستړي مشه، مننه چاړي کې دنی ولې تاسو ته وایي چې تاسو د فکر کړی دي.
پراوله د بکو او سوالې حکیار صاحب خبرې کوم.
مننه. حکیار صاحب تاسو د فکر کړی دي؟
راغ مستمره ته مطلب نس خوري ته عربي تکرار ک
مال حقیار صاحب تاسو زکړی کړی دی ک زکړی مو کړی دی په کومه ژبه مو کړی دی آیا په خپل مورنۍ ژبه تاسو زکړو ته لاسرسي درلود کنه
bale khuri zakri mo dinis zakri mo kuli da khpal tar andaze tar murmuntika che da trapi da dalta na da madrasa na rasmi sta na da maktab sta po bakwa od swali ki da lar lar siwad lar che she ni vishta ke she chat aur wasu po da pashto je po parsi po dim sar na khlasi je
نن د زده کړو په مورنۍ ژبه د زده کړو نړیواله ورځ ده. تاسو څه غوښتنه لري؟ هغه ماشومان چې تاسو په سیمه کې دي، هغوی که مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي، حکومت نه څه غواړي چې هغوی باید په کومه ژبه هلته ورته د زده کړو زمینه برابره کړي؟ ډېر مننه کور مودان چې زنګ مو وهلی و. وربشو زموږ بل قدرمن میلمه هم موږ سره وصل شوی دی، د پانتون استاد روخان الله روخان هم خبرونې ته راغی. تاسو ستړي مشي ښاغلی روخان، که تاسو راته ووایي ستاسو مورنۍ ژبه کومه ژبه ده او په کومه ژبه تاسو زده کړې کړي دي؟
ډېره مننه پریدي خور، لومړی خو سلامونه تاسو ته او بیا دې ازادي راډیو ټول اوریدونکو او همدارنګه فیسبوک لایو ټول لیدونکو ته سلامونه. اصلا موږ ژبه خو پشهي ده او موږ ټولې زده کړې البته کومو ساحو کې چې د افغانستان کومو ساحو کې چې اکثریت ژبې په ماغو ژبه باندې زده کړې ترسره کېږي. موږ چې دلته ختیځونکي اوسېږو، ختیځون اکثره دغه زده کړو ژبه چې ده هغه پښتو ده، نو موږ ټولې زده کړې په پښتو ژبه کړې او پندی برخه کې موږ تر لیسانس پورې زده کړې کړې او فعلاً پوهنتون کې استاد یو.
ډېر مننه کور ودان. تاسو بیرته راوګرځم اغلی روخان، اوس به نیازي صاحب ته ورشو. نیازي صاحب، تاسو راته ووایئ، تاسو په تېر حکومت کې هم د علومو اکاډمۍ په څانګه کې پاتې شوي یاست، همدلته مو کار کړی دی او دا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ. څه فکر کوئ د دې لپاره چې موږ یو ژبه ژوندۍ وساتو څه کول پکار دي؟
د ژبې د ژوندۍ او د ساتلو په برخه کې یو علمي بحث دا چې د ژبې سیاسي، ټولنیز او اجتماعي حیثیت په کوم کچه ده. ټول ژبې یو هیواد کې یو ډول سیاسي، اجتماعي او ټولنیز حیثیت نه لري. ځینې ژبې د وګړو د په لحاظ باندې، د نفوسو په لحاظ باندې ډېر ویونکي لري. ځینې ژبې په سیاسي لحاظ باندې د هیواد په رسمي یا ملي ژبې په توګه مطرح شوي وي، او ځینې ژبې په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي ډګر کې علمي او بډای ادبي زیر میوه هغه لري. نو موږ چې کېدای چې موږ یوه فرمولہ د ژبو د ژوندۍ ساتل کېدو لپاره د ټولو ژبو لپاره هغه ډول تدبیر کړو، ځکه یوې ژبې ته که چېرته په یو هیواد کې رسمي ژبه وي اغه د هیواد د ژبنی سیاست، لانګویج پالیسی یا لانګویج پالیټکس پر اساس باندې اغه د هیواد اساسي قانون په لار پیدا کړی وي، او د رسمي ژبې په توګه اغه ټول حقوق په هیواد کې لري چې یو رسمي ژبه لري. همدغه ډول یو ژبه په یو هیواد کې د ملي ژبې حیثیت لري، البته هغه خپل سیاسي او اجتماعي دلایل لري تر څو، نو اغه ټول مانوي حقوق چې یو ملي ژبه په یو هیواد کې لري هغه تر لاسه کړی. په دې معنی چې رسنۍ، نصاب، تعلیم او تربیه، قوانین په محاکمو کې فیصله او پریکړې، ادبیات په خاص ډول د زده کړو سیستم او پرخنۍ کې کار په تصویري دي او کچاپي دي او کاغذي دي، په دې کې د اړخ خپل ځای موجودیت دا د دې باعث ګرځي چې دا غزو لپاره ډیر کار وشي. ځینې ژبې په هیوادونو یا په دنیا کې داسې وي چې هغه په محدودې سیمې پورې محدودې او په یو وړه سیمه کې ویونکي لري، چې هم د نفوسو په لحاظ باندې د هغې ویونکي کلي، هم په سیاسي او اجتماعي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې مطلب ډېره علمي پانګه او ذخیره او ادبي پانګه نه لري. اجتماعي حیثیت کې مثلا د یو هیواد په سطح باندې تر نورو ژبو د دوی ویونکي کلي، نو دغه ژبې یو ډول د دغسې یو حالت سره مخامخ وي چې تقریبا تر ډېره پورې د خپلو ګاونډیو همسایه ژبو تر اغېز لاندې وي.
یازه سه پختنه هم امدالته دا په بخینه سره پختنه هم امدالته دا چې زینی ژبي کلم داسې شوې دي چې وجبه دي کوچنی وی هغه دی یو ځلې پراخه شي لوی دي شي یا کدا چې لوی ژبه کله کله بخي وړ شي او کوچنی شي او حتی د دې امکان یې چې هغه ورکه شي کنه
او په دنیا کې ډېر داسې بېلګو تاریخونه د دې سره چې ځینې ژبې په یو وخت کې ډېر ویونکي درلودل اما هغه ژبه د هر لحاظ چې وه دا له منځه لاړه د هغې یو ښه مثال د عبري ژبې دی هغه یو ځل یو وخت کې ویونکي درلودل او بیا د وخت په تېرېدلو سره متروکه شوله او بېرته بیا هم ښه مثال همداده چې همدغه ژبه چې کله د اسرائیلو په نامه یو هېواد جوړېږي نو د مذهبي پلو پر اساس باندې هلته د ملي وحدت دپاره همدغه متروکه او مړه ژبه بېرته راژوندۍ کېږي او د ژبپوهانو او یا د ژبنیو پلانونو پر اساس باندې هغې دپاره کار کېږي ګرامرونه لیکل کېږي لغتنامونه لیکل کېږي قاموسونه ورته لیکل کېږي په نورو برخو کې کار کېږي البته دې سره یو مهمه مسله دا ده چې د دې ژبې تر شا سیاسي او اجتماعي او فرهنګي ملاتړ د حکومت نو دغسې یو سیاسي او فرهنګي ملاتړ که یوه بله ژبه هم ترلاسه کړی شي ممکن هغه تر ډېره پورې یو ګندۍ ژبه پاتې شي. یو بل مثال یو وخت کې دري ژبه د سمرقند او بخارا نه تر هندوستان په دې ساحو کې د دربارونو د حکومتونو رسمي ژبه وه اما د په منځنۍ اسیا کې د عثماني خلافت راتګ سره دلته التایي کورنۍ ژبو مطلب ازبکي او نورو ژبو د دري ژبې ځای ونیو. همدغه ډول هندوستان ته د بریټیش انډیا کمپنۍ د راتګ سره وروسته هلته اول انګریزي او بیا اردو بلخره د افغانستان تر سرحداتو پورې تر ایران پورې ده. نو دغسې چې کله کله ژبې په سیاسي او فرهنګي لحاظ باندې خپل ځای تثبیت کړي نو مثلا د دري ژبې د پیاوړتیا په برخه کې یوازې خپل تاجکو او دري ژبو خلکو ته ډېر سره کار نه کړی. سلطان محمود غزنوي او د هغه حکومتونه او تر هغه وروسته نور مغولو حکومتونه حتی پښتنو او نورو خلکو چې دې ژبې یو وخت سیاسي حیثیت درلودنه د ټولو ورته کار کړی. اما کله چې حالات بدل شول جغرافي لحاظ باندې نو بېرته راکاږي په همدغه ډول باندې په نورو هېوادونو په نورو ملکونو کې هم دغسې کار کېدای شي. البته دا په دې پورې تړاو لري چې یوه ژبه څومره سیاسي موقف لري.
مننه کور ودان اوریدونکی لرو ستړي مشي څوک له کوم ځای مواړي کې نیولې متاسفانه چې د دوی اړیکه پرې شوې ده. سنین صاحب تاسو ته برابر شو که په دې برخه باندې خبرې وکړو چې موږ وایو چې په مورنۍ ژبه زده کړي څومره اړتیا ده چې یو ماشوم په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړي وکړي.
مننه سیال صاحب. د مورنۍ ژبې زده کړې خو دا د نړۍ کې ټولو سایکالوجستانو پوهانو ثابته کړې ده چې په مورنۍ ژبې زده کړې د ماشوم لپاره ډېر ګټور اغېزناکې دي. ځکه ماشومان چې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبت هغه ماشومان ته چې په دویمه ژبه یا د په بله ژبه زده کړې کوي چې مورنۍ ژبه یې نه وي ډېر سره توپیر لري. ځکه هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کوي هغه د خپل هغه د درسي بهیر څخه خپل د هغه زده کړو څخه مفهوم را اخلي پوهیږي او د هغوی په هغه ذهن کې په هماغسې کښېني او ډېره ستونزه ورته نه پیدا کېږي. اما هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې په دویمه یا په بله ژبه زده کړې کوي د هغوی زیات تمرکز په دې چې دا ژبه زده کړي اما د خپلو بېلابېلو مضامینو په موضوعاتو او مسایلو تر ډېره هغوی بیا نه پوهېږي. ځکه ډېر تمرکز یې په همدې چې دا ژبه زده کړي د دې ژبې لغات زده کړي د دې ژبې اصطلاحات زده کړي نو دا ډېره یو ستونزمنه مسله ده چې باید په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره زمینه برابره شي او هغه سیمو کې چې ماشومان یې د مورنۍ ژبې له زده کړې څخه محروم دي یا بې برخه دي نو هغوی ته که زمونږ په هېواد کې عقلن که نور بېلابېل مضامین نه وي دغه یو مضمون خو د مورنۍ ژبې چې د هغوی لپاره د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب ریاست له خوا نه بشپړ شي او خپلو اړوندو ښوونځیو ته توضیح شي او په هماغه په کوم ډول چې مناسب وي هماغسې استادان ورته وروزل شي او د خپلې ژبې ویونکو ته هلته تدریس شي نو دا به ډېر یو ګټور او نیک ګام وي تر څو هم به د دې ژبې د پایښت په برخه کې دې ژبې د امیدو په برخه کې یو ګټور ګام وي هم به د خپلې ژبې ویونکي ماشومان په ښوونځیو کې او هم په ټولنیز ژوند کې د خپل ژبي لیک لوس سره بشنای د خپل ژبي د د د افهام او تفهیم ستونزه به حل یو در ډیره ورته یو ګټور او نیکستان
مننه کور ودان مقام زی سپ تاسو ته براشو موږ وایو چې د افغانستان د تیر جمهوریت د اساسي قانون د درې څلوېښتمې ماده پر بنسټ باندې دولت مکلف و چې د افغانستان معرف باید د علوم او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغېزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې خلک یې پرې خبرې کوي باید هغوی ته په هماغه ژبه باندې د زده کړو زمینه برابره کړي. اوس مهال موږ د کومو لارو چارو نکولای شو لکه څنګه چې سنین صاحب اشاره وکړه چې اړتیا ده یو ماشوم په خپلې مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي ځکه چې هغه لا د مور په خېټه کې وي چې هغه هماغه اشارات او خبرې چې مور پلار په کومه ژبه کوي هغه نه وروسته چې پیدا شي او بیا چې دا لویږي نو هماغه ژبه ده. اوس کې چېرته په داسې شرایطو کې چې موږ یوازې په افغانستان کې دوه رسمي ژبې لرو چې هغه پښتو درې ده دغه نور ژبې چې ویونکي شته ده دوی ته موږ په کومه لار چارو باندې کولای شو حداقل د دوی هغه مورنۍ ژبه چې دوی په خبرې کوي د زده کړو زمينه برابره کړو؟
ډېره مهمه مسله ده. زه څنګه په دې باور یم چې یو ماشوم کله هم مثلا په مورنۍ ژبه زده کړې کوي نسبتا هغه ماشوم ته چې په پردۍ ژبه زده کړې کوي ډېر سره توپیر لري او دا خبره په خپل چرونو هم ثابته کړې ده. نو د دې مسایلو لپاره حکومتونه مکلف دي چې باید هڅه وکړي تر څو هغه چېرته چې دوی تعلیمي بنیادونه لري هلته د هغه سیمې خلکو او د هغو ژبو ته په کتو تحصیلي نصابونه برابر کړي او تر ټولو مهمه ده چې زما په اند په دغه برخه کې ډیره مهمه خبره را ده چې باید هیڅوک له پامه ونه شي غورځولای. یعنی موږ ځینې خلک لرو چې هغوی یعنی مجبور دي چې په بل ژبه زده کړې وکړي او دا ډیره بده پدې ده چې هغه ماشومان چې یعنی یو ډول تبعیض دی هغه سره ځکه چې هغه ماشومان چې په مغه ټولګي کې درس وایي او هغوی مورنۍ ژبه مثلا پښتو ده یا فارسی ده دا په تل شکه نسبتا هغه ته چې مورنۍ ژبه یې د دوه ژبې نه وي تکړه وي ځکه چې دوی په هغه ژبه افهام او تفهیم ورسره کیږي او یو څه ور انتقالېږي چې دوی په ذهن کې له ماشومتوبه هغه ژبه ناشته ده او هغه مفاهیم ځای پر ځای دي او هغه ماشوم چې مثلا وروسته دغه مفاهیم حفظ کوي او په ذهن نشي نه کوي نو هغه ډېر وخت پام نه تیریږي چې نوې ژبه زده کړي. نو په دې برخه کې د حکومت مکلفیت دی او په ځانګړې توګه د معرف وزارت باید د تجدید پام وکړي تر څو په ټولو سیمو کې چې دوی پیږي مسلمان ته دغه دوه رسمي ژبه ویونکي نشته دي هغه ته په خپل مورنۍ ژبه نصاب چمتو کړی او د دغه د تطبیق لپاره باید ډېر زیاته هڅه وکړي.
مننه کور ودان اوریدونکو لرو سلامونه ستړي مشي.
بله فریدی خوري سلامونه می قبول کړ.
علیکم السلام ستړي
مشي.
علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام څوک یې لکوب زیداری کني ولې
خوري کې قاری محمد ای پښتون هم ساسه دایمي همکار او ساسه دایمي اوریدونکو هم د جوزجان
پښتون صاحب ستړی مشه په خیر راغلی. نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده تاسو راته وایي چې ساسه په سیمه کې ماشومان په کوم ژبه زده کړه کوي
خوري کې اول خو زه مبارکي وایم وغه چاته چې د نړیوالې ژبه ته مورنۍ ژبه ته خدمت کوي او دوهم هغه چاته مبارکي وایم چې د غورت تجلیلي خو یو اندیشنو یو ګل مور لرو خپل د ملک نیولې بیا تر ټول نړۍ پورې د غورت تجلیلي د کال 355 شپې دی کله چې د غورت راشي د دې ورځې اعلان کیږي چې نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ ده. اما متاسفانه کله چې بیا د ورځ تیر شي بیا د ژبه بیا د مورنۍ ژبه د خلکو صحیح شي یعنی زموږ په سیمه کې ته څکه په جمله افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې د غنړي مورنۍ ژبه ته کار ونوسو تقریبا کار ورته ونوسو کار وسو هم د سي ور کوي ته کار ونوسو اوس خو نو هغه دی د اسلامي امارت راغلی دی په اسلامي امارت کې اوس خو نو هغه دی د نجونو تعلیم او تحصیل هم باندې دا غو کار هم باندې نو دلته زموږ په سیمه کې اوزبکي ژبه ستا پښتو ژبه ستا او دری ژبه ستا نو ریجیبی دلته نشته په ترکمنی ژبه دلته درس نه ورکول کیږي او غلط
پښتون څه په سیمه کې چې تاسو اوسیږي
پښتو ژبه ستا او په دری ژبه خو زما په مجموع کې زما په مجموع کې ګیله دا ده واقعا کچېری و نړیوال مورنی ژبې ته نړیوال خدمت وکړي دا دوه پایدې لري. یو خو دا ده چې یو سړی به خپل د مور ژبه هېره نه شي، افتخار بیا ځان ته وګړي، او بله دا ده چې د دا ژبو زده کول یا وجبو ته خدمت کول دا د امت تر مابین، د ملتو تر مابین، د زوی و د مور تر مابین، دا یو وحدت هم په وجود راوړي.
ډیره مننه، ډیره مننه. کور مو ودان پښتون صاحب چاړي کې منولې و، خپل نظر مو شریک کړو. خغلی روخان، تاسو ته راځو. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په پښی مورنی ژبه په شهید او زده کړې مو په پښتو کړې دي. دلته مقامزي صاحب او سنین صاحب یادونه وکړه چې چیرته یو ماشوم په خپل مورنی ژبه زده کړه وکړي، ورته به یو څه زده کړه اسانه وي نسبت هغه کسانو ته چې هغه په نورو ژبو زده کړه کوي. تجربه دا ثابته کړې هغه کسان چې په دویم ژبه زده کړې کوي یا په دویم ژبه خبرې کوي، دوی زیاتره وخت د هغه خبرو په انتقال کې، دغه مفاهیم په انتقال کې چې د دوی زړه یې غواړي وي وایي، له ستونزو سره مخ کېږي. تاسو راته وایي تاسو دا څنګه تجربه کړې ده؟ او کله چې زده کړې مو په مکتب کې پایل کړې او بیا پانتون ته لاړې او دا اوس د پانتون استاد یاست، څومره خاطرې لري چې ستا لپاره څومره دغه پروسه ستونزمنه وه او کوم کړاوونه دې په دې لاره کې وګالل؟
بالکل فریدی خور، لکه څنګه چې یو انسان په ټولنه کې مثال پیدا کیږي، یعنی دو کلنۍ ته رسي یا ونه وروسته مثال د خبرو کولو مرحله شروع کیږي، تر کلنۍ پورې مثال خپله ژبه یادوي، نو دا یو پروسه ده چې مثال ورو ورو یوه ژبه تر هغه پورې رسي، زده کړې تر وروستي کچه پړاو پورې رسي. نو ما لپاره هم دا ډېره یوه ستونزه وه، ځکه چې من رقم چاپریار یا کوم محیط کې چې من غټ شو، یعنی خپل ځانم پیژندلې، کلتور، انانات، رسم، رواج، دا خپل خپل ژبه کې، البته په شی ژبه کې انتقال کړې. کله چې مکتب ته لاړو، نو مکتب مثال په افغانستان کې قوانین له مخې شپږ یا اووه کلنۍ کې مثال اول سن کې کینی، نو کله چې موږ دغه مکتب شروع کړ، بیخي مثال ټول کتابونه موږ په پښتو یا یو مضمون دری وه، نو بیخي ناشنا وو. نو دا موږ لپاره ډیره سخته وه چې دا کتابونه زده کړو، ځکه موږ چې کوم الفاظ مثال د کتابونو له لارې اورېده یا د استادانو له خولې اورېده، موږ بیخي داسې حیران وو. نو ورو 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 چې مثال موږ دغه ژبې زده کړې، دا موږ لپاره نسبت هغه خلک چې د دې خپل ژبه مثال پښتو یا دری د خپل ژبه باندې زده کړې کوي، نسبت هغوی ته ډیره سخته وه. اوس هم چې مثال موږ کله مفهوم وړاندې کوو یا یو لفظ وړاندې کوو، یو کلمه وړاندې کوو، جمله وړاندې، ډېر په اسانۍ سره نه شو وړاندې کولی، ځکه دویمې ژبې لپاره د مفهوم وړاندې کول لږ ستونزمن وي. نو بنان موږ لپاره هم ډېره سخته وه، خو هغه اشخاص چې مطلب غواړي چې په مطلب دویمه ژبه باندې مفهوم رایه کی، دوی بیا نسبت هغه اشخاص چې دوی خپله ژبه هڅه ډېره کوي تر څو یو شی زده کړي، نو دې لپاره یو ډول تشویقي بڼه هم ده چې مطلب دوی وکولی شي چې دا دویمه ژبه په ډېر هغه سره زده کړي، په خواري سره، محنت سره، نسبت هغه خلک چې دی خپل ژبه مورنۍ ژبه یې اوین د ډیر هڅه کوي چې دا ژبه زده کړي.
روخانه کده په ژبه په اړه ته وایي چې تاسو په سیمه کې په کومو د په کومو ساحو کې په دغه ژبه باندې خبرې کیږي او څومره ویل کې لري دغه ژبه؟
البته موږ دلته نیرار د رینول په نامه یو لسوالی کې اوسېږو، تقریبا شاوخوا یو 50,000-60,000 نفوس لري چې ټول په شی ژبه خبرې کوي. اوس هم مطلب اکثره هغه چې دي استادان یا موږ مکاتب هغه چې دی ټول تدریس په پښتو ژبه ده، خو البته کله چې مفهوم یا یو هغه انتقالي یو درس انتقالي هغه بیا وروسته په شی ژبه یعنی ترجمه کوي، بیا هغې ته وړاندې کوي، چې البته دا یو ډول ستونزمنه ده. نو بنان لازمه ده چې هغه اشخاص چې مثال مورنۍ ژبه یې بلې، د لپاره زمينه برابر شي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره زده کړه وکړي.
یعنی ستاسو په سیمه کې د ننګرهار په درې نور کې ټول ستاسو د ژبې ویونکي په پښتو ژبه زده کړه کوي؟
او بالکل همداسې ده، البته د پښتو تر څنګ دری ژبې هغه مضمون هم مطلب هغه یو مضمون په دې ژبې په برخه کې شته چې تر څنګ دری وایي، خو اکثره د مزانی چې په خونځي کې او مکاتبه کې تدریسي دا ټول په پښتو ژبه باندې دي.
مننه مننه تاسو بیرته راوګرځو. اوس هم د نورستاني ژبې ویونکی عبید الله انوري هم را سره سټډیو کې مل شوی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي تاسو ته د خپلې ژبې په اړه ووایي چې ستاسو ژبه په کومو سیمو کې ده، ویونکي څومره دي، او تر اوسه پورې چا دغه ژبې ته کار کړی که نه؟
مننه سیال، خو ډېره مننه ټول همکارانو ته او اوریدونکو ته. نورستانی ژبه چې دی البته په دوه ملکونو کې ویل کېږي، یو خو په داخل په افغانستان کې چې په افغانستان کې په نورستان، لغمان، ننګرهار، کونړ، کابل او کندوز ولایتونو کې، همدارنګه په پاکستان کې چترال په سیمه کې د درې کلي د غبور، ممرت او کونیش په کلیو کې هلته د خلک دغه ژبې ویونکي دي، او تقریبا یو سلو څلوېښت زره خلک یعنی په دې دواړه ملکونو کې دغه کوم ځایونه چې ما تاسو ته دلته یادونه وکړه، دلته تقریبا یو سلو څلوېښت زره خلک دغه نورستاني ژبه ویونکي دي.
که دام را ته وای انوري صاحب، متو ولایتونه به یاد کړه، په ټوله کې دغه سیمو کې چې ستاسو د ژبو دغه ویونکي ژوند کوي، تر اوسه کوم ښوونځی ورته شته که نشته، که دوی په نورو ژبو زده کړې کوي؟
متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې ښوونځی نشته چې هلته په نورستاني ژبه باندې زده کړه وشي. نو مکمل په نورستان کې تقریبا په شپږ ولسوالیو په شمول د مرکز کې ټول په پښتو ژبه زده کړه کوي، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل دغه کتابونه درسي کتابونه چې په فارسي دي، په دري دي البته، او په منډول ولسوالۍ کې مکمل تقریبا پنځه دېرش ښوونځي دي چې هلته ټول مکمل په دري ژبه زده ترسره کېږي.
انوري صاحب، د نورستان په اړه ما داسې اورېدلي وو چې هلته کلی په کلی یا داسې قریه په قریه یا که د یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي، ژبه او لهجه یو څه متفاوته ده. ستاسو دغه د لهجو متفاوتوالی څومره ښایست په دې سیمه کې رامنځته کړی دی او که ستونزې زېږولې دي؟
زما په نظر خو دا یو قسم ستونزه ده په دې دلیل په نورستان ولایت کې زه تاسو ته کولی شم چې ووایم چې هلته تقریبا شپږ ژبې دي، او په شپږ ژبو خلک هلته تکلم کوي، او بیا په دغه نورستاني ژبه چې دی دغه نورستاني ژبه په مجموع کې هلته تقریبا اویا شپېته فیصده خلک دغه نورستاني په ژبه غږېږي، او نور هلته ګجري شته دي، هلته پشیان شته دي، او بل ژبې م هلته تکلم کېږي. او واقعا ستونزه پدې ده چې کله چې مونږ دغه سیمو ته ځو یا دغه کلو ته ځو، نو هلته مونږ د یو رقم مشکل سره مخ کیږو چې مونږ د هغوی په ژبه باندې پوهېږو، خو خوشبختانه هغه خلک د نورستاني په ژبه باندې پوهېږي، ځکه چې د نورستاني ژبه هلته اکثریت خلک نورستاني ژبه غږېږي. نو په دې خاطر هغه نور خلک چې دي هغه نور ژبه والا بیا زمونږ په ژبه باندې پوهېږي، او مونږ بیا لږ مشکلات سره مخامخ
کیږو. ډیره مننه کور دی ودان چې راغلی خبرونه ته او خبرې دی وکړي. نیازی صاحب، تاسو ته بدر شو، زموږ د قدرمن ملمه هم یادونه وکړه چې د دوی په سیمو کې مختلف ژبې دي. دا چې په یو سیمه کې یا په یو هیواد کې په ټوله کې په نړۍ کې مختلف ژبې دي، او د هرې ژبې ویونکي هڅه کوي په ځانګړي ډول هغه ژبې چې ډیر ویونکي لري دوی غواړي چې دغه ژبه ته پرمختګ ورکړي، څه فکر کوي که چیرته د ژبه ترمنځ یو تقابل رامنځته شي یا د ژبو ترمنځ دغه رقابت شه، ده دغه ګټور ده که د ژبو په ضرر تمامېږي؟
د نړۍ ملکونه په جغرافیایي لحاظ باندې داسې ویشل شوي دي، هر عامل چې و خو داسې ویشل شوي چې قومونه او ژبې دا په بېلابېلو هېوادونو او په سیمو تقسیم شوي او ویشل شوي دي. په دې اساس باندې د ډېر ملکونو په جغرافیو کې د بېلابېلو کورنیو ژبې موجودې دي. لکه ستاسو اجازه وي لږ تر لږه د اورېدونکو ته به داسې یو رڼا ورکړي چې په افغانستان کې نن سبا تقریبا د نومونو په لحاظ باندې تر ډېر شو د زیاتو ژبو نومونه ذکر شوي، چې په دې کې ځینې ژبې مړې شوې دي او نورې چې دي ژوندي دي. په دې کې تقریبا د څو کورنیو ژبې دي، یو د انډو اروپایي کورنۍ پورې اړوند ژبې دي، پارک ژب خاص چې په دې کې پښتو او دري او بلوچي او پراچي پامیری ژبې، دغه دردیک ژبې، پشهیي، نورستاني، ګوري،
وټپوري او شوماشتي او ساوی یا پالوله چې د کنړ ولایت په ناری ولسوالۍ کې یوه سیمه کې ویل کېږي. دا ژبې دویم دلتایي کورنۍ ژبې دي چې په هغې کې ازبکي او ترکمني او قزاقي او قرغزي دا ژبې شامل دي. د حنیفاني کورنۍ له ډلې نه په افغانستان کې دوه ژبو پخوا ویونکي درلودل چې یو عبري او بل د عربي ژبې. د عبري تقریبا په افغانستان کې په هرات کې او په کابل کې ځینې اوسېدونکي درلودل چې اوس سبا نشته رهی. اما د عربي ژبې یو اوښت بره دا اوس هم د بلخ ولایت په شلګر ولسوالۍ کې ځینې ویونکي لري. او همدغه ډول د ډراویډین لینګویجز فیملی یا د ډراویډي کورنۍ یوه ژبه براهوي دا په نیمروز او په شاوخوا سیمه د هلمند په دې ساحو کې ویونکي لري. نو په دغه اساس افغانستان د دغو ژبو یو کوربه هیواد پاتې شوی دی. او پاتې دی او بل یو سره ړی زه واچوم مخکې د ملګرو دوستانو خبرې وکړې. نورستاني که څه هم په نوم کې یوه ژبه راځي اما د رسمیاتو په چوکات ته چې ورشي هلته دوی تقریبا څلور مشخصې ژبې دي. البته یو دوه ترېګامې او وامایي دا دوی وایي خو ژبپوهان په خرسه پورې په دې باندې متفق نه دي چې دا دواړه هم ځانګړې ژبې دي. مثلا کلشاله، کتویري، پرسوني او اشکوني دا د څلور ژبې دا اوس په نورستان کې ثبت شوي چې دا په بیلابیلو درو کې ویونکي لري. او د یوې ژبې ویونکي تقریبا تر 80% پورې د بلې ژبې په ویونکي سره په افهام او تفهیم کې په مشکل سره مخامخ وي. زما د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د پوهنې وزارت د په پښتو ژبه باندې هم د لومړنیو زده کړو لپاره د پښتو ژبې ماشومانو لپاره د هغوی په ژبه باندې د نصاب کتابونه چاپ کړي دي. او همدغه ډول په نورستاني ژبه باندې البته په نورستاني کې بیا ورته معیار دغه کتویري یا کتي چې ورته وایي دا ژبه د دوی لپاره په معیار کې نیول شوې وه. البته دا د نورستاني پوهانو ځینې چلته وو په هغې نصاب کې کار کوي. د هغوی لپاره البته دا په ابتدایي زده کړو پورې دغه هم شته. په پامیري ژبه کې د شغلي او شغلاني ژبو لپاره په نصاب به کې ځینې کتابونه د لومړنیو زده کړو لپاره چاپ شوي همدغه ډول د نورو. نو یو د ژبو تنوع او رایټي په یو هیواد کې دغه د هیواد خپلا او رنګارنګي او دغه خپلا د هیواد په فرهنګي اصالتونو باندې تاجریږي. په کار دار چې د دې ټولو ژبو د ژوندي ساتلو لپاره کار وشي. خو له بده مرغه موږ په داسې یو پیر کې ژوند کوو چې د ګلوبلایزیشن د نړیوالتوب او بل د انفارمیشن ټیکنالوژي د معلوماتي ټیکنالوژي په اثر کې د په نړۍ کې د ژبو د مړینې د متر کېدو عوامل دومره ډېر شوي چې د تیرو کلونو په څېر چې دا پرتله کوي پخوا په نړۍ کې ژبې په دومره حد کې زر نه متر کېدلې لکه څنګه چې اوس متر کېږي. دا دغه عوامل او دغه ګواښونه او خطرات چې ژبو ته ورپېښ دي د یونسکو د 2013 کال د راپور پر بنسټ چې هغوی دغه فکر کړی چې د نړۍ تقریبا تر نیمایي زیاتې ژبې هغه د مرګ له ګواښ یا د مړ کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. او همدغه اساسو چې یونسکو په نړۍ کې د ژبو د ساتلو د هغوی د فرهنګي اصالتونو د خوندي کېدلو لپاره هلې ځلې شروع کړې او په بېلابېلو هېوادونو کې دغه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع هم په یو تړاو سره د یونسکو همدغه موضوع سره تړاو کوي. نو دا په بېلابېلو هېوادونو پورې اړه لري. ځینې هېوادونه په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې او هم د پټکاو په لحاظ باندې امن هېوادونه دي، پیاوړی اقتصاد لري، روابط لري. هغوی د خپلو ژبو لپاره د خپلو امکاناتو په موجودیت کې ښه کار کولی شي. ځینې هېوادونه چې هغه پیاوړی اقتصاد نه لري، کمزوری اقتصاد لري، هغلته د ژبو پرمختګ او وده یو څه ډول ټکنۍ ده.
نیازي صاحب کوم دې برخه باندې تم شو آیا موږ ژبه بیا د یوې وسیلې په توګه کارولی شو چې په نورو باندې لک څه بره شو یا دا چې په هغوی باندې هغه خپل قدرت تثبیت کړو؟ لنډ
نه، هیڅ کله داسې نه شي کېدی. خو یو هېواد خپل ملي جغرافیه لري او دا هېواد خپل یو ملي سیاست لري. هر هېواد خپل ژبنی سیاست او ژبنی پالیسي لري. د ژبو هویت، د ژبو حیثیت او اجتماعي سټېټس سره هغه د یو هېواد په اساسي قانون کې تسجیل وي. په اساسي قانون کې چې د یو هېواد ژبې په کوم ډول تسجیل شوي وي هغه ډول په ټولنه کې د هغې لپاره د خدمات وړاندې کېږي. زه به څو مثالونه پاس کړم. مثلا ځینې هېوادونه داسې دي چې هغوی د خلکو تاریخ او فرهنګ ته د درناوي په خاطر باندې په خپلو هېوادونو کې څو ژبې په رسمیت پېژندلې او د هغې لپاره کار کوي. لکه سویس چې په هغې کې ایټالیایي او الماني او د مانس
او یو بل ژبه چې پاتې کیږي ولکې ټول لپاره کار کوي. دا د جغرافیه په لحاظ باندې په یو محدود په یو مشخصه جغرافیه کې خلک واقع دي او هغه لپاره کار کوي. ځینې ځایونه دوه رسمي ژبې لري، کاناډا انګریزي او فرانسوي ژبه رسمي حیثیت لري. دا چې انګریزي مې سبا د نړۍ ژبه ده، نو په کاناډا کې مشت انګریزان نه غواړي فرانسوي.
نیازی صاحب، که دغې برخې ته یې ځواب راکړئ چې اوس مهال کې چې تاسو اشاره وکړه چې نړۍ ګلوبلایزیشن ته ورنږدې ده او ټیکنالوژي ده او په ټوله کې یعنی په یو ډول باندې انګلیسي په نړۍ باندې حکومت کوي، څه فکر کوئ دغه نورې ژبې یا دغه تقابل چې یا دغه کوم رقابت چې د ژبو ترمنځ ده، دا د یو وسیلې په توګه کارېدی شي که نه؟ لنډې راته وایي.
نو زموږ په هېواد کې خو د یوې وسیلې په توګه مو دا د رقابت لپاره نه ده کارولی، یعنی په لږه د افغانستان حکومتونو دغه سیاست د رقابت لپاره نه ده کارولی. دلته د افغانستان په قوانینو کې د ژبو دپاره د خوندیتوب، د ژبو د پیاوړتیا، د دوی د ساتلو لپاره په دې باندې تاکید شوی، ټینګار شوی. خو له بل اړخه چې موږ یو کمزوری اقتصاد لرو او د ناامنه یو هېواد یو، موږ یو دوامدار او سټیبل حکومتونه نه دي درلودلي. نو په همدې اساس باندې موږ ژبني پلانونه یا د لینګویج پلانینګ پر اساس باندې د افغانستان د ژبو لپاره کارونه نه دي کړي. که کوم پلان مو په یو حکومتداري کې په یو حکومت کې د ژبو د ودې لپاره یو څه موضوع مطرح شوي، یو ځای پورې کار شوي، بېرته د یو بل عامل پر اساس تکلی شوي او پر مخ نه ځي. نو په افغانستان کې د یو بل سره د برتري په توګه باندې دا کوم څه معنی لري؟ مننه کوروا
مننه کوروا ده. سنید صاحب، تاسو به مرا شو، تاسو راته وایئ تاسو هم په علمي اکاډمۍ کې غړی یاستئ، هلته کار کوئ. اوس مهال څومره زموږ رسمي ژبو ته کار شوی ده او په ټوله کې تاسو چې د کومې ژبې ویونکي یاستئ هغې ته په علمي او اکاډمۍ برخه کې نورو لیکوالانو او څېړونکو څومره کار کړی دی؟
مننه خیال خوري. په افغانستان کې بیلابیلو دغه سیمه ایزو یا وړو ژبو ته کار شوی دی. اوس هم کېږي، د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې هم د پخوا له تاسیس څخه تر دې دمه بیلابیلو ژبو ته کار کېږي. او ځینې وخت داسې وي چې د بیلابیلو د دغه ژبو ځینې علمي غړي یا څېړونکي د خپل د سین له وجې چې تقاوت شي یا نور قدرونه پیدا نه شي، په ځینو برخو کې داسې ځینې ستونزې لږ پیدا شوي دي. او خوشبختانه چې دغه د وړو ژبو په برخه کې هغه څېړنې او ادبي فرهنګي هڅې او کارونه روان دي تر دې دمه.
تاسو د خپل ژبې په اړه وایئ، سنین صاحب د خپل ژبې په اړه راته وایئ، علاوه له تاسو نه آیا په دې ژبه کې داسې بل کوم لیکوال یا داسې کوم قدر شته چې هغوی هم دغه ژبې ته کار کړی وي؟ علاوه د دې چې ویونکي شته ده، هغوی هم هڅه کړې وي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟
دغه ژبه خو لیکوال او شاعران لري، خو البته هغه لیکوال چې دې ژبې ته باره په ځانګړي ډول د ادب او فرهنګ په برخه کې آثار لیکلي دي او آثار چاپ شوي، دا هغه لیکوال له جملې نه. نو زموږ پلار ارواښاد محمد نواز قدسانی د لومړي ځل لپاره هلې ځلې کړې دي چې تقریبا شپږو آثار یې د ګوري ژبې د ادب او فرهنګ په برخه کې چاپ شوي دي. تر دې وړاندې بل کوم لیکوال یا څېړونکي دسی یو کار نه دی کړی دی جی بی او د ادب په برخه کې چې آثار چاپ شوي، یعنی لومړنی آثار چې دی جی بی د ادب په برخه کې چاپ شوی هغه هم زموږ د والد صاحب محمد نواز حقت ثانی نوروز په نامه په شپږ اتیا کال کې چاپ شوی. نور بیلابیل آثار چې دي ټول دي چاپ شوي دي د ګوري ژبې په برخه کې، د ګوري ژبې د قوم او کلتور او فرهنګ
تاسو وروستی پیغام برو سره واخلو ژوندی اوسئ. مقام زی صاحب، تاسو ته راشو، تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې راته وایئ کوم لیکوالانو چې په دې برخه کې کار کړی ده؟ که موږ تېر زمانو ته ورشو، پښتو یو بډای ادبیات لري، اوس مهال داسې کوم لیکوالان شته چې په دې برخه کې کار کوي او غواړي دغه ژبه ژوندۍ وساتي؟ ځواب مو راته لنډ وایئ.
بلی بلی ده خو ده خاط چې د ژبه په برخه کې همیشه خصوصا په پښتو ژبه په برخه کې زه سم فکر کوم مامز به په خوا ته اوس ډیر کار کوي او ډیر کار روان دی او ډیر لیکوال کوشش کوي چې بیلابیل اثر پښتو ژبه ته راوژ مړ یا هم په خپل تخلیق کې نو په پښتو ژبه په برخه کې شخصا خوشبینی ډیره ده او خلک په خپل پښتانه اوس په شعوري توګه د ژبه د پرمختګ لپاره کار کوي نو خوشبینی ان شاء الله ډیره ده
ډېره مننه مقام صاحب روخانه تاسو ته راشو تاسو راته وایي ستاسو ژبه پښې ژبه ده په دې برخه کې لیکوالانو څومره کار کړی دی او تاسو خپل په دې برخه کې څومره کار کړی دی
پښې ژبه په کله باید دومره وایم چې څومره چې د تعلیم صاحب پراخي یې ما غومره دې ژبه لپاره کار کوي مخکې دومره کار نه و شوی البته پښې ژبه لپاره کیدلی شي ممکن ډېر استثنایي مثال یادولی شي چې استثنا حالت کې ځینو لیکوالانو به کار کړی خو څومره چې مثال هغه ساحه کې علمیت کچه لوړي هماغومره بیا هماغه ژبې لپاره کار کوي خوشبختانه مونږ د پښې ژبې لپاره اوس ډېر زیات کار شوی ځوانان دي لیکوالان دي ژبې په برخه کې لیکنې کوي هم د ګرامري قاموسونه لیکلي دي د ژبې لپاره ځانګړي هغه کوم بیل اصول چې مثال راجبه بیل قواعد او ګرامري قواعد لري نو هغه لپاره زیات کار کړي حتی ځینې کتابونه په پښې ژبه تجربه لري حتی د قران شریف تفاسیر هم په پښې ژبه وسړ وړي دي نو دا ډیر یو البته په ام دی ژبه لپاره چې اکثر اوس ځوانان دي لګیا دي د ژبه لپاره کار کوي
کدام را ته ځواب کړی چې ستاسو په ژبه کې داسې کوم ځانګړی اصطلاح یا ځانګړی داسې نښه چې هغه د نورو ژبو نه توپیر کړي مثلا موږ ته تېره ورځ داسې یو پروګرام درلود هغه کې ویل چې هغوی ټولې خبرې په اشارو باندې کوي تاسو په ژبه کې داسې ځانګړی کوم څه شته که موږ سره شریک کړئ
بالکل فریدی خورا ژبه ځانګړی هغه لري خو لیکن پښې ژبې د کوم الفاظ چې دي دا ټول همدغه عربي الفاظ او پښتو الفاظ دي خو یوازې یو کلمه یو هر پښې ژبه کې نسبت نورو ژبو ته اضافه ده چې هغه بیخي په پښتو دري حتی کېدی شي نورو ژبو کې نه هغه تلفظ هم له نورو ژبو ویونکي نشي کولی دا بیخي ځانګړې کلمه ده چې شی ورته وایي دغه کلمه البته تلفظ کول نورو ژبو ویونکو لپاره بیخي سخته ده نور هماغه الفاظ او کوم حروف چې دي ټول کټ مټ هماغه عربي او پښتو ژبې کلمې دي صرف یو کلمه پکې اضافه ده چې هغې لپاره علوم یا اکاډمي په اساس باندې د تقریبا لس پنځلس کاله مخکې
کولی شي هغه کلمه راته تلفظ کړي چې اورېدونکي مو اوري
او بالکل هغه کلمه د شی په نامه ده چې شی ورته وایي لکه ځینې الفاظ چې مثال مونږ کاروو بام ته شون وایو یا دریو ته شی وایو دا داسې یو لفظ دی چې په اسانۍ سره د نورو ژبو ویونکي نشي کولی چې هغه یې تلفظ کړي صرف همدغه یو لفظ پکې هغه ده بیا د علومو ځینو غړو په اساس په یو غونډه کې به دې لپاره ځانګړی و نخه یا سمبول کارولی شي مطلب لیکنه کې موږ ماغه لفظ کارو کله چې موږ لیکنه کوو یعنی کتابونه کې دغه لفظ کاری نو دې لپاره ماغه سمبول چې مطلب حرف ته هغه بیل ځانګړی کړو د لام ته ودا سر کې یو علامه د سمبول غونډې لري چې دا د نورو ژبو په تل سره تفاوت
دی ډېره مننه کور مودان د پانتون استاد روخان الله روخان د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله سانین همدارنګ ډاکټر رفیع الله نیازی د علوم اکاډمۍ علمي منشي او لیکوال او ژباړن ریاض مقامزینه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ او تاسو اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه تر بلې اونۍ ښه چاره
دنجل پښونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیاور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی ا ماخله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي
کلی لری تغرد و